نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کې ما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کوم خوشاله يم چې د دې اونۍ په دې خبرونه کې مو زه قربانه يم. په دې اونۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې تیره اونۍ د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمېر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلي دي، خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کېږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی، د باس نه په وړاندې دغه راپور واورو بیا برو ګرځو باس ته. د قدرمن میلمانی هم شته را سره، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون د اړیکې شمیرې وروسته وایم. اوس په موکې راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کېږي چې ازموینه یې روان کال د جدې میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کېږي، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش به وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل،
ما وکاله ته پونځی ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت زده کړې مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیلې نا امید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوې، وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د ثمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو، خو دا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنه کړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنه کړل شي،
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پونځي له هغه فارغو شویو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند یې د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
آزادي رادیو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیټ امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خپرونې ته بېرته راګرځو، بحث ته به راوګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته به راوګرځو چې راسره په خپرونې کې وصل شوي دي. دې نه مخکې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د خپرونې د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولی شئ چې مونږ ته په واتساپ خپلې شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زمونږ تخنیکي همکار به بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي. زمونږ د واتساپ شمیره ده 0420230811 او آخر کې یو. زه د واتساپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420230811. زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0020202115001. زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020202115001. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د ښځینهونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې راسره اړیکه ونیسي، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو مېلمنو ته. پرونه کې نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده، او همداراز د خزو د چارو فعال غلی ولی را سره میلمانه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو میلمنو، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. فروزان داوودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپلو میلمنو ته ورګرځو. قدرمنو میلمنو، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. مېرمن بهرام، تاسو ته درځو خپرونې ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینې په هکله اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کومه آزموینه ده، او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصله یا یو محصل دې ته توانېږي چې دغه آزموینه ترسره کړي. مهرباني.
سلامونه اونکه هیله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله د پرله پسې خپلې زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورا طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بلکوسو چې په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه، همدارنګه د اقتصاد لخوا نه، د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولی شي او کولی دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي. خپل زده کړې په ډیرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازې نه د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي، او دغه کارت د دې نمایندګي کوي یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرامه بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خدا اوریدونکو هم له دغه ازموینه سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي، او دغه یو قانوني سند دی د دغه ازموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وو کالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته، خو ورځو میرمن ولی ته، تاسو هم خپرونې ته ښه راغلئ. میرمن ولی، دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل، هر څه یې بند کړل، د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه ازموینه یوه ساده ازموینه وه چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل ازموینه به ورکړې وې او دوی به خپل کار ترلاسه کړی و، خو دوی دغه د دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډېر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چیش لپاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه دوی لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول پلا د شپږم سیم څخه لوړه ممنوع کی مکتب، بیا در امر ثانی په نامه، بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د ښځو د پاره دا کار یا غیر عادلانه دی، یا د نجونو اوه کاله تحصیل او تعلیم په هدار زی او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاتې کیږي، دا ودې ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک پرمختګ راشي، ملک ته هوسایي راشي، ملک ته بسیاي راشي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، خپل مخصوص اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو داسې ټول په یو پلان کې صادر، داسې وخت هم په وخت هم دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه، مکتبونه، چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې ښه کار، مثبت کار په اقتصادي برخه کې، یا د ټولنې په نورو برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو، او یا اوس دغه د خروجي ازموینې پر د نجونو څخه د داخلو خروجي ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې هغه خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دی او بل دی دا کار مطلقا دی ډیره منحوسه اجنډا په دغه اساس دی دا کار نه کوي. دا داس نه دی چې د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه میرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستئ، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډېرې یو عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسني شرایط افغانستان کې ډېر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکترانو ته ډېر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډېره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطحه باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند اوسي او انسټیټیوټونه بند اوسي او وزټې زم پاس نشي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړه درجو ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا وغواړو جبران وکړو، زه فکر نه شو کوم چې دا موږ په راتلونکو درې یا پنځه کلو کې موږ وشو کولی دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې که موږ اوس وغواړو چې دغه پانتونونه او وزټ اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه اگزیټ اگزام نه ده پاس کړی. پر حاله ډېری ډاکترانې چې پر کور دي او دوی وکلن زده کړې ترسره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولی وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې له خوا نه دوی نه د شورای طبي کارت غوښتل کېږي، او د بلې له خوا نه دغه اگزیټ اگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی د کامیابېدلو، دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کړو زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضرب صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نا امیده یا سور څخه. نو فکر وکړئ، د اووه کلو ډاکتران موږ ستاپ کړي دي او نه غواړو چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، نو تیر اووه کلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو، راتلونکو اووه کلو ته نور چې موږ په تمه شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین رافارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکترانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه وله، د پخوا نه هم ورده مخه په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات وو، تاسو څنګه ارزوي په راتلونکو کې به افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړه اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسې مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی د دغه پریکړې په اساس به شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی، خو د تېرو کلونو د ارقامو په اساس چې د تېر کال د ملګرو ملتونو د تېر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنی د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي، چې حتی تصور یو موږ تاسو ته یعنې واقعیان یو 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 ناورین دي. دا چې په عموم دا چې څه دغه بې تاثیر بې په ټولنه باندې په عموم په وطن کې، دا یې جلا خبره ده. په اصلي واقعیه کې په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي، او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي، او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت لنه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعان دغه د تشويش او د واقعان د تشويش وړ خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د ښځو د برخو فعاله، هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی، تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د ښځو په برخو د صحی برخه کې پر ښځینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړې دي دوی دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیت اگزام یا هغه آخرین ازموینه چې دوی ته د دې اجازه ورکوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه ترسره کړي هغې باندې هم بندیز لګېدلی دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنا دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنی ته ګرانو اوریدونکو ته د صحي یا د زده کړو په هکله که په مجموع کې وایو زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. دا یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخې ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمه تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتون یا نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنوونکې خبره ده. او البته زما خو هم شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ نظر هم کوفته وګورم، داسې دلیل نه لرو چې هغه لامل د دې شي چې زموږ خوندې باید ونه شي کړلی خپل زده کړې او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مخته بوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي، په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خوندو ته اجازه د ادامې د زده کړو ورکړل شي، نه یوازې په دې برخو کې، په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا د صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډېر زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب خبرونې ته ډېر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډېر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډېر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسیږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړي دي. اگزیت امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه ده چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر ورځ دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړه د ملت سره په امیر په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچوي، دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې که سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راجې کېږي. نو دا دوی د پاره خپل یو داخلي چلنج دی، او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس لپاره چې ښځینه وو په دغه سختو شرایطو کې، په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لار چې دا د اگزیکټیو امتحان دی په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت رواټن پیدا کوي او هم تر نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یوولسو ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه صدمه ده د ملت دپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل دا د هغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې یا د ترانسپورټ وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شوي. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هېڅ منطق هم نه لري او هېڅ دلیل هم نه قبلوي دوی راپاسېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ دوی په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دی د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یا یو وضعیت روان دی. دوی ډېر سخت شرایط کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډېره زیاته مننه کریم زای صاحب. بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو میرمن بهرام ته. میرمن بهرام، په افغانستان کې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډېر زیات و، او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډېره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي؟ او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچیرې د کوم مثبت فکر د اوسني حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به مونږ وشو کولای چې دغه ډېره منفي فاجعه ته چې مونږ خوشینې یاستو ورته ډېر، او د زمونږ د هېواد میندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه مونږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان میرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله طیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حد اقل دغه فارغین چې مونږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان میرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډیری ډیټاو یا اوسنی حالات کې چې په افغانستان کې دی، په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي د زیږون له امله، او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې او ډیره شد ضرورت و. اوس مهال چې بندیز لګېدلی ده دغه اړتیاوې سوچنده شوې دي، نو که چیرې دې ته تجدید نظر وشي موږ کولی شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو، اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو د دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته. نو کچیرې راتلونکي کې دوامداره زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخش شي او هغه په مثبته، یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېره مثبته اغیزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې، نو مونږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50% دغه مشکلات او دغه امار د مرګ و میر راښکته به کړو. ځکه په
ډیر په خاوس راست څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګ ډیر بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سي افغانستان کې چې خوشبختانه څو موده وړاندې افغانستان په درېمه ایلا شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطحه کې قرار درلود، اما اوس په نړیواله سطحه کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر که دې کې تجدید نظر ونیسي نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېرې منفي لورو ته لاړ شي او ډېرې منفي اغېزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو. دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وخت بیرته هم تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړیکه نیولې؟
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به زه ستاسو همیشنه اوریدونکي عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه ته ښه راغلې. د خبرونه موضوع مو اخیستې ده، تمن اوریدلې به وي. څه نظر لرئ که په لنډو ټکو کې راته؟
مننه، خدای دې خوشاله کړي. سلام مېلمنو ته وایم خورجانې، ستونزې خو نه خامخا څنګه تاسو ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نشته خورجانې. مثال د خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کسته، نو ښځینه ډاکټران چې دي کمې دي. خورجانې، خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده، زوم دا کم بندیزونه چې زموږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي، دا لوی مسؤلیت چې دي د زموږ خون دي. خورجانې، زه په دغه سره درته وایم، ګوره مخکې حکومت پر ښوونځي باندې بندیز ولګوي، خوندو ته وویل چې مثال تاسې ایجاب مراد کوي، دوی ایجاب نه مراتوي، اخر راله پوهنتونونه هم خورجانې پسې وتړله. دغه وروسته دا د وسطبي دغه هم خورجانې تړلي دي. نو زموږ د خوندو سره دا غوښتنه ده چې دا حکومت تاسې دغه ته مجبوره کوي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوندو ولګوي. اصلي لامل یې دا دی، خورجانې ګوره دوی پر نړیوال باندې غږ کوي، زه هم پر نړیوال غږ مه کوي، راشه خپل په افغانستان کې خپل خپل دولت وژاړي، ځکه نړیوال زموږ د افغانستان مشکلات مثال کولی. خورجانې، پر خپل حکومت په وژاړو، خپل حکومت ان شاء الله دا کړی و اندازې پورې او خورجانې زما په فکر او نظر اصلي لامل یې دا غوښمن خوندي دي چې مثال
په خارجانو باندې. مننه له نظر نه، مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد سوی دی؟ تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تلې، څنګه چې ټول په دې پوهیږي افغانستان یو اسلامي ټولنه ده او ټول هلته په حجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه، د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاري د دوی د دې اعلامیونه، دغه په تنا د حجاب په برخه کې نه ده، نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته د ښځو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه له تاسو د نظر نه. ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته، میرمن داوځي یا تاسو د دغه اوریدونکي د نظر پاک لا څه ویل لري، مهرباني وکړئ.
مننه، ما د ورور نظر واخیست. ګورې کومه یوازې په دې باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه مونږ په کراتو باندې اسلام تکرار کړی، بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي. نو که چېرې پخوا وخت په دې باندې تحلیل وشي، بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو، وایو چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتوي، اما په انستیتوتو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراد شي. اکثریت انستیتوت و منظم یونیفورم درلوده، چې خلاف د یونیفورم اصلا انستیتوت اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چي دی؟ خدای پاک څه ویلي؟ یا قرآن عظیم و شان چې زما کتاب دی په هغې کې څه راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه
د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده. اما نن ورځ موږ مملکت په ماغه خو روان کړی دی، سبا نن ورځ موږ یو مور که زده کړې ده، سبا د ماغې لور خپله یو د تعلیم نه بې برخې مور کېږي. آیا د تعلیم نه بې برخې مور یو څوک چې په خپل حق نه پېژني، خپل دین نه پېژني، د هغې نه تاسو د څه توقع لرئ؟ نو بنان که موږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل. ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هېڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي. ځکه همیشه موږ نقد کړی، همیشه موږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر هم ښه وي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه هم کړي. همیشه موږ د افراط و تفرید نه استفاده کړې ده، اما هغه مسایل سبب شوي چې نن موږ په دغه وضعیت یستو. ګورئ، د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځئ د اسلام د نگانې وګورو. دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرمترین او کاملترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجله د هغه د امر بالمعروف نوم واوري، د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کې راشي چې هغه لړزه پسې واخلي. ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که موږ وایو چې نه، د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتئ، موږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، موږ په هغوی باندې هره ورځ تجزیرات زیاتوو، دروازې پې بندوو، دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې دا نوره هم جامعه د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داودزی. میرمن، ولې تاسو ته به در وګرځو؟ لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی، څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپلې خویندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیایي، دوی به په دغه برخه کې له ستونزو سره کمخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبرې واورېدلې. دوه قسمته البته ما داسې دغه وکړي چې د نظر دوه قسمته درلودل. یو دا چې موږ باید خپل مشکلات دپاره خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نشم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده. موږ تاسو رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې د هغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره ته رجوع وکړو.
مېرمن ولی، اغه حکومت یا اغه دولت چې دا اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوري، داس یو منبع، داس یو مرجع، داس یو کس چې خلک ورته ورشي. او د په افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژنین فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را څرګندي، د نڅه تمه کیږي خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وسی. خلک باید خپل دولت ته خپلو منابعو، خپلو سازمانونو، خپلو دولتونو ته دغه وکړي، رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاتې شو د دې د نظر اول قسمت بیرته به ستا خبرې ته لاندې راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوږ د ملت و مشکلاتو ته، د ملت مشروعیت و رسمي پیژندلو ته دا نسته، هیڅوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاتې شو د دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرضاً دغه ملامتي بیرته پر ښځو پر نجونو باندې واچوله، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعدادو نارینه څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیرې یا د چاپلوسۍ او یا د نادانۍ په اساس دغسې یو خبره کوي، دغسې دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې دا مسؤلیت سړی بیرته راواخلي پر نجونو په ښځو باندې واچوي چې ستاسو باندې دا محدودیتونه په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپلې کړنې دي. دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې د دغسې خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور خپلې خبرې بیا واوري او په دغه باندې خصوصي نظر وکړي چې دغه سیستمونو دغه فاجعه ټول مسولیت به فراوړن او پر خپل ضعیف خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور څلور کال د جنگ قربانیان دي بیرته پر دوی باندې اچول دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریمزی. تاسو منتظر پاتې وي. تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې دی وی ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره او یا هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر راته په دې برخه کې وایي کریمی صاحب. کریم زای صاحب
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ دا د نړۍ کې موږ ځوانو نظامونو لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد وي د یو ډلې یو ټیم سره او هغوی راځي هغې باندې حاکم کېږي یا د انتخاباتو د لارې یا د لویو جرګو دغه ته موږ مشروع او ولسي حکومت وایو. او یو دي دیکتاتورشپ چې دا تاریخ ښودلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نومانې دغه چې هغه یو قشر یو ډله راپاڅېږي د ټوپک او د جنګ د لارې نه نظام ترلاسه کوي بیا چې په هغه ټولنه باندې هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غوته سر ټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجیک نه شي او د دوی خلکو مخه ونه نیول شي. نو دغه دیکتاتورشپ جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم. دا خو نه د ولس په رایه راغلی نه د ولس په مشوره راغلی دی. دا یو چاره لیګلی دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نه اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي؟ څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي زیر شي ورته. آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمني لري؟ آیا دا د دې قشر سره یا د دې نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي د دې نیم سره دښمنان دي؟ دا هیڅ نو تعبیر دلته زما یو امدي موجوده دغه کې یو ګډونواله دغه مېرمن داوځي دا و چې د نظام ملاتړ نکو په لیس د خوده ولی ما باندې خو ظلم نه کوي. ما ته خو وزاس یو سیاسي او اجتماعي ده ظلم خو په تا دې ته څنګه ملاتړ کوي؟ ته څنګه طرفداري کوي؟ ولی وکی دغه اوس ته په زور په خپل لاس باندې د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده. ما ته دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغه ته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي زه نارینه ولی وکم. نو دغه خبره محترمه داوځي کسته په هر منطق او په هر دلیل په دغه خاور باندې له خوږي دغه خاور د لپاره به یو مشروع نظام ارزو لري. معنا دا نه چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خولان لیک دغه زیات چې مو دولانه پروسه کال زمونږ دغه د لوینینګرهار د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټه مسول چې و لازمه باندې چې نو واخل هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولېګلو او چې دا کوم باوریدون کې تا یا کوم قوي مرجع ته ورفارود کز موږ غږ په هغه کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړو مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي پلار اجازه نه راکول ټولنې اجازه نه راکړو سم تحصیل وکړلو اوس دا کوم مرجع ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم. ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره ضرورت لري سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت به له راکړې چې چاله وکم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې هغه ته نور کړل ورغو ملي کو اروپا کې یو کانفرنس پاري کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاري کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ستاسو غږ ستاسو د زمونږ د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ. مون نارینه هڅه کوي چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو بیا راشئ په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملہ کې د نظر ورزو.
کریم صاحب په ډېر بخښنه سره فکر کوم د میرمن داودزی اړیکه موږ سره پرې شوې ده. خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلان ډوټکو کې خپل نظر راته راټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره. مهرباني.
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تحدید نشته چې زمونږ د دې دغه څه د فکر ته او د دې زمونږ هویت ته یو تحدید دی. په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې دی. په هر ځای کې چې د افغان نوم یادیږي او سره څنګ کې دغه جانب مقابل یا مقابل لوري د دغه کې چې دغه ولس د چا هغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري. مننه
ډیره زیاته مننه غلی کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کړ. د خبرونې ورستۍ شیبه دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته داغي نظر په دغه ورستۍ شیبو کې راوخلو. ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو راته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغوی ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه؟
په خپله کې زما همدا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیت اگزام مرسته نه دفتر شو یا هغه ماسلین چې ته پنځه په نیمه کې پات شوې ده یا هغه باندې ژوند چې اوس لګول شوې دي دوی ته زما همدا پیغام دا چې هر تیاری په سر رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نه امید کوي نه حتمان یا تجدید نظر به راشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي. تاسو خپل ځکړ ته په خپل کورونو کې دوام ورکړي خپل خويندو ته خپل نور راتون کې نسل ته دا یو هر یو ټکی ذکر مو کړی وی هغه انتقال کړي او الله مهربان ده چې دا مشکلات به ان شاء الله تعالی حل شي.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی په ورسته یو شیبو کې تاسو نظر هم په دې اکل راخلو کته سوي لري مهرباني وکړي.
خپل خوندو ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه به دا خوندو ته یو نصيحت لرم هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی طبي زده کړی بیا هغه هم هغه زده کړی دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې. نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي نهیلي بيخي ډېری دي مشکلات دې دې خودی دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل استقامت او خپل د پوهې لوړیدل ته بیا هم کار کوي ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به دوی تر ابده پورې د دوی خدمت مدیر نه یو. مننه
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه خغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو. همدارز د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان داوځي او میرمن غلی ولی را سره وو او همدارز د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم را سره وصل وو. ډیر زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو اوریدونکو چې موږ ته مو غواګ وی تر دې دمه پاتې آزادی رادیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم تربیه مو علامه شه.
چالونه پلی چوخی چالونه دست رو شندو جامونه قربان شفر لالونه کویرا تنازونه. دیز ما میل ماو کلا ته کلا قامتی را سراو کلا می خیال کلا رشتیا بی کلا می سترگو ترنا بی کلا لسترگو ده دوشکو رنو پاولیو پشان دورم او پا بار خوبان دی دلا بی دخو هر وقت زماشنا بی دخو هر وقت زماشنا بی
افغان جونې د خپل نیمګړو خوبونو کیسې کوي.
دخلو سنگ کی گی مال چل نرازی مینا دخلو سنگ کی گی مال چل نرازی وی اللہ سو پچا سرنگ گرانی گی مال چل نرازی مینا دخلو سنگ کی گی مال چل نرازی مینا دخلو سنگ کی گی مال چل نرازی وی اللہ سو پچا سرنگ گرانی گی مال چل نرازی وی اللہ سو پچا سرنگ گرانی گی مال چل نرازی مینا دخلو سنگ کی گی مال چل سنگ رہا